افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبان او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپره سوي دي. نن د شنبه د زمري اسد اتمه د جولای دیرشمه په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له شاوخوا دوه کلن ځل وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. وسلوالو طالبانو د هغه څلور څلوېښت کارګرو له ډلې دیارلس تنه را خوشي کړي چې دوه میاشتې مخکې په سپین بولدک کې تختولي وو. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي. نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له اوږده ځنډ وروسته له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دي. ارګ په یو بیان کې وایي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوې غونډه کې د هیواد د مهمو سیاسي مسلو په اړه خبرې او بحث کړي. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي د ارګ په خبرپاڼه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي په دې لیدنه کې پر وخت ولسی جرګې او ولسمشۍ د انتخاباتو پر ترسره کېدو د طالبانو سره د سولې د نظام الدین قیصاري پر خوشي کېدو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په اړه خبرې او بحثونه وشول. د ښاغلي فرهمن په وینا د ولسمشر او د رشید دوستم ترمنځ نارضایتي پای ته رسېدلې خو نوموړي ونه ویل چې د قیصاري د خوشي کېدو په اړه کوم توافق شوی کنه. عبدالرشید دوستم څوارلس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یو وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په بیرحمۍ سره وشل شوی. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته ویلي د انجلۍ تېر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته نکاح شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوي ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې دا کوچنۍ د تشدد او تاوتریخوالي په نتیجه کې وژل شوی. وسلوالو طالبانو د هغه څلور څلوېښت کارګرانو له ډلې دیارلس تنه را خوشي کړي چې دوه میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې پر یو شرکت د برید پر مهال تښتولي وو. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت یو مسؤول حزب الله ازادي راډیو ته وویل تښتول شوي کسان ټول عادي کارګر دي او یوازې د سړک جوړونې چارې مخته وړلې. د حزب الله په وینا دغه کسان د قومي مشرانو او سپینګیرو د منځګړیتوب په نتیجه کې خوشي شوي. په عین حال کې هغه یو دېرش نور کارګران چې هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي کورنۍ له طالبانو څخه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د تازه خوشي شوو کارګرانو په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي وو چې برمته شوي کسان به له قید او شرط پرته آزاد کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمیشنران به له یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسیون کمیشنر او منشي علي رضا روحاني د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمیشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړې. ښاغلي روحاني وویل
بخشی از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا
دی وی دا ولایتی کمیشنرانو د فهرست و برخه چوبش کسان و د جمهور ریاست لخوا منظور شوی. هغه لیست چې تازه موږ ته رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخوانی لیست سره یو ځای د کمیشنرانو شمیر 102 تنو ته رسیدي چې ان شاء الله سره له سبب موږ د کمیشنرانو ولایتونو ته استو او خپل کار به پیلوي. خغلی روحانی ول د دې کمیشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمیشنرانی نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د یک شنبې په ورځ د دې هیواد په جنوب کې وشل شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هیواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د پیښې په اړه څېړنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغلته څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان یو هالنډی او یو سویسی دی وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې اړه د څېړنو څارنه خپله ولسمشر امام علي رحمان کوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند ام ایچ 370 الوتنې د تری تم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 370 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه له رادار نه درک شوه. په هغه رپورټ کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز څېړونکي هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي څو چې د دې الوتکې ټوټې نوي موندل شوي د برخلیک په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګومان کېده چې دا الوتکه په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 160,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې نه دي پیدا شوي. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات ګڼل کېږي. دا دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فرضیاتو کې شامل دي. هند، مالیزیا او استرالیا په 2010 کال کې د دې الوتکې د لټون عملیات ودرول.
نیم ساعت خبری مجله اوری. په قطر کې د طالبانو او امریکا د استادو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپاره سوي دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. حکومتي سرچینې وایي ولسمشر سره د عبدالرشید دوستم نننۍ کتنې پخوانۍ ګیلې مانۍ ختمې کړې.
وقت که نیستم صحبت میکنن و بسیار خوب و خوش میگذره را کرنجی را فهمشتن.
ولسی جرګه د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړي په توګه د انیسي رسولي بیا معرفي کول یوه ستونزمنه مسله ګڼي.
مشکل مرسته کېږي هم په المان هم زموږ خور رسولي صاحب.
په کندهار کې د څلور څلوېښت تر شپږ سوه کارګرو له جملې څخه دیارلس تنه نن خوشي شول. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د قطر پلازمینه دوحه کې تیره اونۍ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو نوي جزئیات په ډاګه کړي. وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوري په تیاره چې دا ډول غونډې دوام وکړي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی و احتمالي اوربند ټینګېدو پر سر څرخې دي. دواړو لورو مثبت دریز درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کوله. او خبرې د لومړي ځل لپاره وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپورته کړه. هغه تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید شوې. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی پټاګه شوی رویټرز ته ویلي د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نشو ویلی خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلیدل دي. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرته له دې چې پرې حملې وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخې افغان ولسمشر اشرف غني رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملې دو پر مسلې هم خبرې وکړي. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازنۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړي هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو اډو ته اجازه ورکولو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکی چې د دوو خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوس چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږد مهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پرېکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د نننۍ کتنې جزئیات هم خپاره سوي دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د خفګان د ختمېدو خبر ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکاته. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعا چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ یې د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرو اونۍ د پنجشنبه په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختمه شي، د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د ده هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د مالی وزیر وویل چې دغه مرستې به د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو د ملي بودیجې د لارې په بیلابیلو برخو کې ولګول سي. وصل وصال نور حاله کوي.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پورس په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغېزمن ډول ولګول شي
و ارزشي کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم. دی وای د دغه مرستو ارزښت کولای شو په څو برخو وشو. لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګې د کچې راکمولو، د اقتصادي ودې او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شان ویل چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایې د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور له مخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې ښیي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه 25% کې او د بېوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې دغه شان راغلی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 38 تر 45 لوړه شوې او په 40 کې 40 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لاسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابعیت لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیا ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خوله د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ او وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړي په توګه د انیسي رسولي دوباره معرفي یوه لنجمنه مسله ګڼي. د دې جرګې مرستیال منشي وایي چې ستره محکمه مهم ځای دی او د قصاص دغه راز نورو مهمو حدودو په اړه د یوې میرمنې کارونه اغېزناک نه تمامېږي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
ولسی جرګې ته د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړي په توګه د انیسي رسولي د دوباره معرفي کولو په اړه ولسی جرګې خبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې حکومت دې د هغې پر ځای یو بل کس ور معرفي کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغلي رسولي یو ځل د ولسی جرګې د اکثریت رایو پر بنسټ رد شوي او دوباره معرفي کول به ستونزې پیدا کړي.
دا مشخص ده په کوم ځای کې چې د حدود او احساس خبر راځي ښه نه شي کولای چلته قضاعت وظیفه ترسره کړي. مګر دا شو اوس د رسولي خور دوباره د پوسټ مارک شوی او تاسو به تر پوهې چې درې کاله مخکې دا د پارلمان د پانه راځي په همدغه پوسټ یو بیا دوباره مارک کیږي. دا یو نوې چالش یو مشکل مرسته کیږي هم پارلمان هم زموږ خور رسولي صاحب.
خاغلی عرفان ویل کدا ور ولسی جرګي نو موړې ته د تایید رائے ورکړي نو ولسی جرګه تر سوال لاندې راځي او کدا باور رائے تر لاسه نکړي نو د اغلی رسولي حیثیت ته به زیان ورسیږي. انیسه رسولي په 1394 مریض کال کې د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه ولسی جرګي ته معرفي شوی و چې د دغه جرګي د غړو لخوا رد شو. د راپورونو په اساس انیسه رسولي په افغانستان کې د اجتماعي قضات زنان ټولنې بنسټ ایښودونکي او رئیس ده چې د حقوقو د قضا او څارنوالۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې عالي شورا 9 غړي لري چې د ولسمشر له لوري معرفي کیږي او د ولسي جرګې باور باید ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا وایي د سترې محکمې عالي شورا د مدني دیوان بست او په کې د ښځو ګډون کومه ستونزه نه لري. د دې شورا یو غړي قاسم حلیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای په حنفی مذهب کې په غیر جزایی او مدني برخو کې خزي د قاضي په توګه دنده اجرا کولای شي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د سترې محکمې کوم بس چې اوس مهال خالی دی دا هم مدني بس دی. خاغلی حلیمی وای افغان ولسمشر په دې برخه کې لخپل پریکړې وړاندې د عالمانو له شورا سره مشوره کړي او دوی په دې اړه له بحثونو او پراخه مطالعه وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې د ښځو ګډون په مدني برخو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. له بل خوا د حقوقي چارو کارپور کبیر رنجبر هم د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون مهم بولي او وایي چې د قانون له مخې په قضایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون هیڅ ډول ستونزه نه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ د سړک جوړونې شرکت له 4 تر 300 کارګرو څخه 15 تنه نن دوشنبه خوشی کړای شول. وسلوالو طالبانو دغه کارګر شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه تښتولی و. صادق رښتینی نور حال راکوي.
وسلوالو طالبانو د هغو 4 کارګرو له ډلې څخه 15 تنه راخوشی کړي چې 2 میاشتې مخکې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې پر یو شرکت د برید پر مهال تښتولی و. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د شرکت یو مسول حزب الله ازادي راډیو ته وویل تښتول سوي کسان ټول عادي کارګر دي.
موږ د فراوک ولسوالۍ او د بولدک ولسوالۍ د محلي سپینږیرو څخه ډېر منندوی یو. موږ سره د اولې ورځې تر اوسه پورې پراخه همکاري کړې ده. د هغو د همکارۍ پر اساس د 4 کسانو څخه دغه 15 تنه راخوشي شول چې هغه پاتې یو کسان به مې انشاءالله ژر تر ژره راعلاقو راخوشي.
آزاد سوي کارګر چې د پاکستان په ګلستان سیمه کې ساتل سوي و وایي چې وسلوالو طالبانو د بند پر مهال کوم زیان نه دی ورسولی. په عین وخت کې هغه یو دیش نور کارګر چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي کورنۍ یې له طالبانو څخه د خلاصون غوښتنه کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د تازه خوشی سو کارګرو په اړه تفصیل نه ده کړی، خو تر دې مخکې ویلي و چې برمته سوي کسان له قید او شر پرته آزادوي.
په هلمند کې ځینو کسانو د تازه جوړ شوي ائتلاف پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالین راټول شوي دي او په کابل کې د تازه جوړ شوي ائتلاف ضد شعارونه ورکوي. که څه هم د افغانستان ژغورنې په نوم نوي جوړ شوي ائتلاف ویلي دي چې په نظام کې د اړینو اصلاحاتو په موخه پر حکومت د فشار راوړلو په خاطر ائتلاف جوړ کړی دی، خو دلته راټول سوي لاریون کوونکي تور پورې کوي چې د ائتلاف غړي نظام کمزوري کوي او د خپلو شخصي ګټو لپاره راټول سوي دي.
موږ د موجوده نظام بدیل نه لرو او هر هغه ائتلاف چې د دې نظام پر ضد جوړیږي هغه د شخصي ګټو پر بنیاد ولاړې قطعا نه مرو.
آیا دا ولسونه قضاوت کولای شي چې دوی څه وکړي؟ د دې ولسونو مشکې ورپاکې کړې کې د دې ولسونو ویني وبېولې. نن دا خلک ټول خلک پیژنې، یوازې نه چې لمنجانې پیژنې، درست افغانستانې پیژنې.
موږ د دې کسانو خلاف یو، موږ د دې کسانو خلاف یو. هر څوک چې موږ د دې نظام پر ضد ولاړې دغه خلاف یو.
اصلا هغه ائتلاف دی چې د ځان په ګټه باندې د دې خلکو ګټه په خطر کې دی، ولسمشر یې ګټه په خطر کې اچولې دی. دوی وس واړي چې ځان وژغوري.
څو ورځې وړاندې له ترکیې نه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راګرځېدلو وروسته د پارلمان د یو شمېر وکیلانو په شمول د پخوانیو جهادي مشرانو یو شمېر زور ځواک لخوا د افغانستان ژغورنې په نوم نوی ائتلاف جوړ شو چې په خبره په نظام کې دننه او په خاص ډول د انتخاباتي سیستم د جوړولو او اصلاح په خاطر د حکومت نه غوښتنې لري. په لشکرګاه کې د لاریون کوونکو یو تن صدیق الله پتمن هغه پرېکړه لیک هم ولوسته چې د حکومت نه پکې د ائتلاف د یو شمېر غړو چې په جنګي جنایتونو او زورونو تورن دي د محاکمې غوښتنه شوې وه.
د هلمند ولسونه د ولسمشر او حکومت په مقابل کې د شخصي ګټو لپاره جوړ شوی ائتلاف نه مني. دریم، د هلمند ولسونه د جنګي جنایتکارانو، مفسدینو او ظالمانو محاکمه غواړي. سلام، د هلمند ولسونه د هیواد د ټولو ولایتونو شریفو خلکو سره غوښتنه کوي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دې ائتلاف پر ضد راپورته سي او د ولسمشر ملاتړ وکړي.
لاریون کوونکو د ولسمشر د دې ورستیو کړنو ملاتړ وکړو. لا هم خلکو یې وغوښتل چې په غچیرو باور ونه کړي کوم چې په نوي ائتلاف کې راټول سوي دي. کتونکو وایي که څه هم دغه ډول ائتلافونه چې ډېر ځله نور هم جوړ شوي او ژر بیرته له منځه تللي دي حکومت ته ستونزه نسي جوړولی، خو ښه دا ده چې د دولتي اراکینو سره یو ځای کار وکړي او په هیواد کې روان خراب حالت ته په ګډه د حل لارې ومومي. محمود الاسدی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله. اوري
د
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. یو څارونکی بنسټ وایي دغه کمشنران په ځنډ ټاکل شوي. رحمت الله افغان له کابل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبريالانو ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل شوی چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځن سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست او برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور شوی وو، او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه همداونی منظور سوی، او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لیږل کیږي او په کار به پیل کوي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو له 5 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدریجي لنډمهالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته ښځینه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېږل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسېدلي چې په چلنه یې کار روان دی، او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې د دغه شکایتونو د چړلو چارې به په خپل ټاکلي وخت چې د روان کال د اسد 18 نیټه کېږي بشپړې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د انتخاباتي عدالت د ښه پلي کېدو په هدف په خپلو کارونو کې دقت او شفافیت زیات پام وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په بیلابیلو ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو او د زړو وکیلانو د پر ځای پاتې کېدلو پر خلاف یوه غونډه سوې چې جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې میشتو قومي مشرانو د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړو او لسی خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وغندله او دا یې د غزنی له ولسونو سره جفا یاده کړه. په دغه غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ جوړه سوې وه په غزنی کې د ټولو میشتو قومونو استازو پکې ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو په غزنی ولایت کې د پارلمان او ولسوالیو د ټاکنو تاخیرول او یا هم لا سره نه کول د دوی پر حقونو تیری وبال. د دغه غونډې یو مشر په غزنی کې د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس خلیل الله هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل موږ په دغه ځای کې د انتخاباتو ځنډول نه منو.
که ټاکنې ځنډېږي نور زړو وکیلانو ته دولت ته دا اجازه نه ورکوي چې زړو وکیلان هغه چوکۍ د غزنی هغوی ته ورتسلیم. چوکۍ د خالي پاتې وي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې انتخابات کېږي او د غزنی نوي وکیلان انتخابېږي. موږ خیمه وایو د غزنی خلکو ته به اجازه ورنکوي د پارلمان کې داخل.
تک زیاته کړه که دولت د غزنی په انتخاباتو کې مشکل ویني نو بیا دې په پارلمان کې د غزنی د وکیلانو چوکۍ د 1290 کال د ټاکنو تر کېدو او د وکیلانو تر ټاکلو پورې په پارلمان کې خالی پرېږدي.
که چیرته امکان نه لري کنه د دولت مشکلات وګورو. موږ د غزنی چوکۍ خالی غواړو. چوکۍ باید ډکې نه وي، باید هلته وکیلان موجود وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته وړاندیز کړی چې په غزنی کې دې ټاکنې له څلورو میاشتو ځنډ وروسته ترسره شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي ویلی و د اساسي قانون د 104 مادې پر بنسټ یوه ځانګړې کمیټه به په غزنی کې د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه وکړي او یا به هم پخواني وکیلان پر ځای پاته سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسی ازادی رادیو توجه از ازادی رادیو اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای تورسته ده دوایمه نیم ساعته خبری مجله چې د ماشام تر او بجو داون کوي لزرونی منګ